سلامونه ستړي مشي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخک لاسادې راډیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونه پیلو د افغانو خصوصن جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي نه امري د طالبانو د لوري د جنو لپاره تبيستکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو حقوقونو او د نړیوالو فشارونو ته خوښ نه دی نیولی او د جنسي تبيز پالیسۍ ته په افراطي ډول زور ورکړی دی. د همدارس ویلي چې طالبانو جنو او خزي له زده کړو کارو په ټولنه کې له حضور منې کړي او حتی د اجازه ورڅخه اخیستي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبري وکړي. اغه لمری په پیغام کې چې تیر شپه په خپل ایکس باندې ټوئیټر خبر کړی د طالبانو پر دې نوی تکلاري پر نوی پریکړې باندې د په اشاره لیکلي دي چې دا نوی تګلارې چې خزې ونجونې له طبي یونیسټونو څخه منې کوي د خزو ژوند ته بشپړ ګواښ دی ځکه چې هغوی له روغتي خدمتونو په تیره بیا مندي د ژوند ژغورنې له طبي پاملرنو څخه محروموي. د طالبانو د روغتیا مرستیال وزیر د دوشنبه په ورځ د خصوصي طبي یونیسټونو رئیسانو ته امر کړی و چې د دوی مشر امر کړی چې نور طبي یونیسټونو ته د نجونو تګ منع کړي. د پاکستان پخانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مل احتجاجي لاریونونه وکړ او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبه پر خپل ایکس باندې پخانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13مه د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پیښور کې چې د چارواکو په وینا د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی راغونډ شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15مه د احتجاجي لاریون په اړه چې د نوموړي په خبره لږ څه لږه دولس ملاتړي پکې ووژل شول او د تېر کال د مې د نهمې نېټې د تاوتریخوالي په اړه چې اته تنه پکې ووژل شوي وو د عدلي تحقیقاتو غوښتنه وکړه. نوموړي همدارنګه غوښتنه وکړه چې ټول نیول شوي سیاسي کارکوونکي باید راخوشي شي. دا سوریه پوز د پنچم به پورز اعلان وکړ چې له هما خار څخه یې شاته کړی ځکه چې اغیانو د دوی دفاعي کرخې ماتې کړي. دا پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره بل لوی ګزار بلل کیږي. د پوز اعلامیه څو ساعت وروسته لای خبر شو چې د بشار الاسد مخالفانو جنګیالیو اعلان وکړ چې خار ته داخل شوی او د هغه مرکز ته یې پرمختګ کړی دی. هما چې د سوریه په مرکزی برخه کې موقعیت لري او ستراتیژیک خار ګڼل کیږي او د سوریه د پوز لپاره د دې خار کنټرول حیاتي اهمیت لري. یاغیان په داسې حال کې د دې خار په نیولو بریالي شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلوي د اسد رژیم اسواکونه او د حکومت ملاتړو ملشوي د روسیې او ایراني افسرانو په مشرۍ د دې خار دفاع کوله. د سوریې دولتي خبري اژانس د وی پوزي سرچینې له قوله خبرو کړی چې د روسیې جنگي الوتکو د هما په شاوخوا کې د یاغیانو پر مرچلو بریدونه کړي دي. او د رومانیا د ولسمشرۍ د دویم پړاو انتخاباتو په ترڅ کې له هیواده بهر نور هیوادونو کې د رای ورکولو بهیر پیل شوی. د انتخاباتو په نوموړي دور کې د روسي پلوي خیاړخي کاندید کالن جورجوسکو بریا ته چې په لویدیځ کې د ټیک ټاک له لارې د هغه په ګټه د مسکو لخوا تنظیم شوی سایبري کمپاین د شواهد په منځ کې د هر انتخاب څپې راپورته کړي تر ډیره د رومانیا چارواکو په مخته. جورجوسکی بعد ولسمشرۍ دویم پړاو انتخاباتو کې د ډسمبر په 8مه نیټه په رومانیا کې ترسره کیږي. د اروپایي ټولنې له ملاتړي کاندید الینا لاسکونی سره مخامخ شي. چارواکو په بهرنیو هیوادونو کې رومانیایي کډوالو ته تر ورکولو لپاره 2.5 ورځې وخت د دې لپاره ورکړی چې د هغې ګڼې ګوڼې مخه ونیسي چې د انتخاباتو په لومړي دور کې د دې هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې خلک په اوږدو کتارونو کې ولاړ وو. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره د ماتلې واوریدل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهي سکتور د محدودونکو پالیسۍ له امله له ننګونو سره مخ دی. بل پلو پنجونو چې تازه نوې فرمان ور باندې د طالبانو له خوا وز شوې وای.
زه دومره خفه شوم چې هیڅ نه مې درته ودرېده او بیا غږ ما فکر کې سی او کوم ته وولو کوم څه وو به دې لاس یو قسمه سره و نړۍ د لغون د ارمانونو مسوخه تنظیم.
را دی با د دین جنو هلی او خوبن هم در سره شریک کړو. لدی سر بیر ایران ته ور شو چې هلته افغان کډوال په څه وسیت کې
پیسې څنګه کیږي ازمو مزدوري نو بیا دی وایي چې تاسو ته به درکم درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړوي.
دا کډوال وایي چې کار کوي خو ایرانی دا کار مشرانی ورته پیسې نه ورکوي. له دې سربېره د افغانستان جنوب ته به هم ورشو او که وخت پاتې شو ستاسو پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب مشته هلته
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د تخنیکی همکار نمره نایر شو. د بشری حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي په خصوصي طبي انستیتوتونو کې د ښځو د ګډون منع کول خورا تبعیضي چلند دی او د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. د یادې کمشنری ویاندي ویلي دا اقدام د ښځو او نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نجونې چې پر طبي انستیتوتونو د طالبانو له دې بندیز وروسته اغېزمنې شوې وي د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. تفصیل سنګه کړناورو
په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ته د خبرګونونو په دوام کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دا د طالبانو حکومت د طبي کړنو د اوږدې لړۍ وروستی مورد دی چې د زده کړې کارونورو برخو کې ښځې هدف ګرځوي او د هیواد راتلونکی برمته کوي. د دغه ادارې ویاندې میرمن روینا شمداسانی په یوې ویډیو کې چې د پنجشنبې په ورځ له یوه بیان سره د یادې ادارې په ایکس پاڼه خپره شوه زیاته کړې
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې په خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې د ښځو د ګډون منع کول د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د چارواکو لخوا یو بل مستقیم ګزار دی. دا اقدام په ژوره توګه تبعیضي دی، لاند لید لري او د ښځو او نجونو ژوند په ګواښ کې اچوي.
هغې زیاته کړه چې دا د لوړو زده کړو په لور د ښځو او نجونو لپاره یوازینۍ پاتې لاره له منځه وړي. میرمن شمداسانی دغه شان زیاته کړې چې دا ډول اقدامات چې په روڼتیا او د اړوندو کسانو د ښکېلتیا پرته ترسره کیږي په ښکاره ډول د عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو ایستل دي. په بیان کې راغلي چې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر ولکر تورک له طالبانو غوښتي چې دغه زیان رسوونکی فرمان لغوه کړي او ویلي دي چې اوس د دې وخت دی چې د ښځو او نجونو بشري حقونه د افغانستان د بشري حقونو د نړیوالو مکلفیتونو سره سم تامین شي. یو شمیر هغه نجونې چې د طالبانو د دې بندیز له امله اغېزمنې شوې وي د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له منځه تللې. یو له دوی څخه سیلې باران ازادي راډیو ته وویل
نو وکینم زه دومره خفه سوم چې بیخي ناامید راته ودرېده او بیخي هغه ما فکر کې سي او کوم څه ولو کوم څه غو بیخي داسې یو قسمه تر و نړېدل غونډې ارمانونه مې ټول ختم شوي. سپتې ارمانو خبره نه وله بلکې موږ غوښتل سپل دنده به انشاءالله په ښه ډول مخته وړو. موږ به کوشش کوو سي یو چاته خدمت وکړو د وطن لپاره بس دا هر څه یو قسمه ختم غونډې سول راته.
یو بل انجلی چې موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
نو دا هغه خبر و چې بیخي داس حالت و چې هیڅوک هیڅ جلی په ځان نه پوهېده. دومره ټول شوکه کو ځکه همدغه د موږ د افغانستان نجونو اخري وروستۍ هیلې وې.
طالبانو د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د یو فرمان پر بنسټ چې لا په رسمي توګه نه دی تایید شوی په ټول افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړلې. روغتیایي برخه کې د ښځینه کارکوونکو د پام وړ اړتیا ته په کتو سره په دې طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو حکومت بندیز نه و عملي شوی. مخکې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي وو او په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي وي. د طالبانو دې تازه اقدام ګڼ شمېر کورنۍ او نړیوال غبرګونونه راپارولي دي خو د طالبانو کوم چارواکي تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلورويشت ساعته.
پایران کې یو شمېر افغان کارګران دا کوي چې تنخواهی په وخت نه ورکول کېږي او زور زیاتی ورسره کېږي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د کار څښتنان ډېر وخت په دې پلمه چې پولیسو ته به یې وسپاري تنخواه نه ورکوي چې له کبله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل حدیث پردیس نورو.
کله موږ توای شي مو پیسې څنګه کیږي از مو مزدوري نو بیا دای وای شي تاسو به درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي.
د ایران په کرمان ولایت کې د پیستې دی و باغ افغان کارکونکو شیر محمد وو دا چې له یو کال راهیسې دلته کار کوي شکایت لري چې د کار خاوندې په بیلابیلو پلمو تنخوا نه ورکوي.
یو کال کیږي چې دلته موږ ایران ته راغلي یو په قاچاقي لارو باندې په ډیرو سختو لارو باندې نو دلته موږ یو د پیستو باغ ده دغه کې کار کوو خو دغه کوم ځای کې چې موږ کار کوو دغه مالک چې دغه موږ ته په وخت پیسې هم نه راکوي او چې کله موږ ورته وایي چې زموږ پیسې څنګه کیږي زموږ مزدوري نو بیا دای وای شي تاسو ته به درکم یعنی نور مشکلات هم موږ ته جوړي نو کوشش کوو چې بل چیرې کار پیدا کړو.
په ایران کې میشت یو بل افغان کارګر سفی الله هم د ورته ستونزې په شریکولو سره آزادي راډیو ته وویل.
درې کاله کېږي چې ایران ته په قاچاقي لارو راغلی یم. دلته افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی خو افغانانو ته له درندو کارو پرته نور هغه نه ورکوي. ما خپله څو ځایه کار کړی خو په بیلابیلو پلمو یې پیسې راته ځنډولې او ځینې خو یې بیخي خوړلې دي. ساختماني کارونه کوم، په کارونو کې ښه بلد سوی هم یم. یوازې زه نه بلکې له ډیری کاریګرو په ځانګړې توګه له افغانانو سره د دوی رویه همداسې ده ځکه دوی پوهیږي چې ډیری افغانان دلته په قاچاقي لارو راغلي او د اوسېدو اسناد یې مشکل لري.
په ایران کې یو شمېر نورو افغان کډوالو کارګرانو هم ازادي راډیو ته وویل چې سخت کارونه کوي خو تنخواګوانې په خپل وخت او یا هم کله بیخي نه ورکول کیږي. دوی دا ادعا هم وکړه چې د مجبورۍ له مخې د لږ عاید په بدل کې سختو کارونو ته غاړه ایښي خو بیا هم د کار د څښتنانو له خوا ورسره زور زیاتی کیږي. هم غوښتل چې په ایران کې د افغان کارګرو د ستونزو او تازه ادعاو په اړه په کابل کې د ایران سفارت نظر هم ولرو خو سفارت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ایران په یو شمېر ولایتونو کې ایراني چارواکو له افغان کډوالو څخه د کارګرو په توګه د استفادې په اړه هم خبرداری ورکړی وو او ویلي وو هغوی چې بیا هم له افغانانو د کارګرو په توګه استفاده کوي قانوني چلند به ورسره وشي. یزد، لورستان، تهران، کرمانشاه او تبریز هغه ولایتونه دي چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو، د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل پکې منع شوی وو. د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د دوی په خبره غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې هغه مهال ویلي و که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. په ایران کې افغان کارګر په داسې حال کې د کار په ګډون له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي چې لا هم هر ورځ لسګونه افغانان په افغانستان کې د بیکاری او بیوسلې له کبله له ناچارۍ د افغانستان ګوندیو په ځانګړي ډول ایران ته د ګڼو ستونزو په ګاللو سره کډوال کیږي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د پوهنې سکتور د محدودونکو پالیسیو له امله له ننګونو سره مخ دی. دغه سازمان د جمعې په ورځ په راپور کې ویلي دغه ننګونې له زده کړو د محرومو ماشومانو د شمیر د زیاتوالي لامل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویلي چې د افغانستان د پوهنې سکتور د محدودونکو سیاستونو له امله له مخ په زیاتېدونکو ننګونو سره مخ دی چې له امله یې له زده کړو د بې برخو ماشومانو شمېر زیات شوی دی. یونیسف خبرداری ورکړی چې دا لړۍ به دوام ومومي ځکه د دې سازمان په ټکو هغه نجونې چې شپږم ټولګي یې پای ته رسولی د زده کړو د دوام لپاره هېڅ لار نه لري چې دا عملاً د دوی راتلونکی دروي. فرزانه او زهره چې له اتمه شپږم ټولګیو وروسته ښوونځیو ته نشي تلای ازادي راډیو ته وویل
3 سال پیش با سقوط جمهوریت و په آمدن سیاهی طالبان
درې کاله وړاندې د جمهوریت له سقوط او د طالبانو پر راتګ سره زما په هیلو کې هر څه بدل شول. زه په اتم ټولګي کې وم او زړه مې له لویو هیلو ډک و. که د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې نه وای تړل شوې اوس به په یولسم ټولګي کې وم، مګر اوس زه د راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لرم.
فردای بهتر در پیش گرفته بودم.
زه نه پوهیږم هغو هیلو ته چې ما درلودل څنګه ورسیږم. هیله لرم چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ پرانیستل شي سو زموږ راتلونکي څرګند شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په خپل راپور کې دا هم ویلي چې د اقتصادي رکود او د ټولنې په کچه د پوهنې په برخه کې د طالبانو د محدودونکو تګلارو اغیز د دې لامل شوی چې 10% کورنۍ د اقتصادي ننګونو له امله زده کړو ته لومړیتوب ورنه کړي، چې دا شمیر په 2023 کال کې 4% وه. له زده کړو څخه د بې برخود وو نجونو پلار محمد شفیع ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت د افغانستان بسیار خراب است. امنیت نشته
په افغانستان کې، وضعیت ډیر خراب دی. امنیت نشته، زده کړې نشته، زموږ اولادونه له زده کړو پاتې دي او په دې وطن کې نشو کولای د هغوی د تحصیل په اړه فکر وکړو. د اقتصاد له وجې بهر ته هم نشو تلای، نه پوهیږو چې څه به وشي.
یو ښوونکی چې د موضوع د اساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه ذهنیت ها طوری است که انسان شرایط را چنین ساخته تا مردم بیشتر از این دیگه در فکر
له بده مرغه ذهنیتونو او د افغانستان وضعیت داسې یو شرایط رامنځته کړي چې خلک نور د زده کړو په فکر کې ندي. له بده مرغه د بشري حقونو هغه بنسټونه چې د ښځو او نجونو له حقونو څخه دفاع کوي یوازې شمیرې خپروي او کومه ملموسه لاسته راوړنه نه لري.
هو در حد اینکه آمار و ارقام نشر بکنن هیچ کدام دستاورد ملموسی نداشتن.
یونیسف زیاته کړی په افغانستان کې ماشومان یو بحراني، پیچلی او بیمخینه وضعیت تجربه کوي، ځکه چې د دې سازمان په ټکو سیاسي مسایل په لپسې ناورینونه لکه سیلابونه او وچکالۍ او زلزلې، د اقلیمي بدلون منفي اغیزې او پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کورنیو په کچه د خوندیتوب خطرونه او بشري اړتیاوې زیاتې شي. یونیسف دغه شان ویلي چې د 2021 کال راهیسې په ټولو سکتورونو کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې، چې د زیانمنونکو ټولنو ترمنځ د انعطاف نشتوالی او د لومړنیو بشري اړتیاو په پوره کولو کې د پانګونې د کمښت پایلې ښیي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړې او دغه شان یې د دوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په خپل راپور کې چې د مارچ په 10 خپور کړی و، ویلي و افغانستان یو له هغو 10 هېوادونو دی چې له ښوونځیو څخه بهر د نجونو لوړه کچه لري، او د دې سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دې هېواد کې 85% ښوونځیو ته د تګ په عمر برابرې نجونې ښوونځیو ته نه ځي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو. د سوریې د رژیم ضد مخالفو وسله والو لخوا د ستراتیژیک ښار همانی ول کېدل د منځني ختیځ په دې جګړه ځپلې هیواد کې لوبه بدله کړې ده. د چارو د کارپوهانو په باور سره لدی چې په تېر یو اونۍ کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دوه مهم ښارونه له لاسه ورکړي، خو داسې نه بریښي چې واکمني په اوس وخت کې د بقا له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل نوریاس
نورینا ورو. د سوریه د حکومت د وسلوالو مخالفو ډلو لخوا د هیواد پر دوهم لوی ښار دی ولکې ټینګېدل د کارپوهانو په وینا د سوریه په 14 کلنه کورنۍ جګړه کې یوه حساسه مرحله بلل کېږي. د اسلام پالی حیات تحریر شام ډلې په مشرۍ یاغیانو پرون پنجشنبه دغه ښار 2 ورځې وروسته له هغې چې د هیواد پر دوهم لوی ښار حلبې ولکه ټینګه کړې وه ونیو. د وسلوالو دغه انچټک پرمختګ پر ولسمشر بشار الاسد چې په 2011 میلادي کال کې د کورنۍ جګړې د پیل رئیس په قدرت کې د پاتې دو لپاره تر ډیره د روسیا او ایران پر ملاتړ متکی یو لوی گزار بلل کېږي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې انچېډونکي آرون وایزلن وای د حماس سقوط یوازې د یو چټک یرغل زیږنده نه ده، بلکې هغه د دغه تهاجم د ځواک د دوام څرګندونه کوي. هما د پلازمېنې دمشق د دفاع او د سوریې د بندري ښارونو لپاره دروازه بلل کېږي. دغه ښارونه د الویانو شیعه فرقې چې په خپله اسد او ملاتړې پورې تړلي مرکز دی، د روسیې یوه هوایي اډه هم په سیمه کې پرته ده. د ښاغلي زیلن
زلن په باور د یاغیانو دغه پرمختګ خای پر دمشق د هغوی د ولکې د ټینګېدو لپاره هڅه اسانه کړي. د ایران د نیابتي او شیعه وسلوالو ډلو کارپو فلیپ سمیت وایي د حماس سقوط په لوبه کې بدلون دی او د یاغیانو پرمختګ ښیي چې د اسد پوځي ماشین یوه پوسته ده. د کارپوهانو په باور که څه هم په څه کم یوه اونۍ کې دوه مهم ښارونه سقوط شوي، خو بشر الاسد تر اوسه د خپلې بقا په برخه کې له جدي ګواښ سره نه دی مخامخ. د سوریه حکومتي ځواکونه چې له ټیټ مورال، کمې تنخوا او د قماندې په سیستم کې له ګډوډۍ سره مخ دي، تر اوسه د سوریې پر دریم لوی ښار حمس او همدارنګه پلازمېنې ان کنټرول لري. زلن ویل یاغیان به چې د جنوب د رژیم د اصلي سیمو پر لور پرمختګ کوي له سخت مقاومت سره مخامخ شي. اسد خپل ځواکونه د پیاوړي کولو په برخه کې تر ډیره په تهران او موسکو تکیه کړې ده، خو دواړه پلازمېنې اوس په خپلو کړکیچونو کې ښکېلې دي. ایران له 2014 میلادي کال راهیسې د سپاه پاسداران انقلابي ګارد په سلګونو افسران ګمارلي چې لسګونو زره محلي او بهرني شیعه جنګیالي استخدام او روزنه ورکړي. روسیه هم له 2015 میلادي کال راهیسې د سوریې له پوځ او ایران پلو ملیشو سره له یاغیانو د سیمو د بیرته نیولو لپاره هوایي بریدونه کړي دي، خو روسیه په اوس وخت کې د اوکراین په جګړه کې ښکېله ده او ایران هم د لبنان او فلسطینیانو د سیمه په ګډون په منځني ختیځ کې په نورو شخړو تمرکز کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم پاس ویل کې کندهار ته ورزو. کندهار کې د هوا په سړېدو سره ماشومانو کې د سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو پیښې ډېرې شوې دي. تفصیل له سیمه په راپور کې.
د میرویس روختون د ماشومان څنګه له ناروغ ماشومان ډکه ده. په جنوب بسترونو کې اندرې درې ماشومان یو ځای بستر سیبي. زیاتره ناروغان د کندهار للی روپتو سیمو راوړل سیبي، چیرې چې روغتیایي امکانات نشته. کندهار د سپین ولدا کلسوالی وسیدونکې لال بیبی چې خپل ماشوم یې د سینه بغل د ناروغۍ لامل میرویس روختون ته راوړی وای، په خپل کلی کې درملنه ممکنه نه و. هغه ازادي راډیو ته وویل
دا کښنه ټول کور په پنځورز کور نه جوړ وسو. د پنځورز ما بعد هم دته لیرا وستې راول د سینه بغل دی نشمن بیا وسات کې جن نشپل نه مده چې دلیرا خلی او څه بار جواب راکول کښته یې اوس نه دا دی وخت ترا ورته مې بوته هغه کې اتم ډاکټر لوی دواخانې په بولده کې چې د کلی کې ستر کېږه ولې مې واروستې وه شپه یوه ورځ مهلته کړو هغه چې د هغو باره جواب راکړي دوی سره خندار څه پخانې تل ارم بیا د شپې په 12 بجې بیا دلې راوستې.
د میرویس روختون د ماشومان واټ په دهلیزونو کې د ناروغو ماشومانو د میندو او پلورونو اوږده کتارونه جوړ سوي. هر مور او پلار د خپل ماشوم د درملنې لپاره انتظار باسي. د کندهار درغستان ولسوالی وسیدونکې بیبی عائشه خپل ماشوم چې وژد مهاله او سخت خوې کوي دلته په میرویس روختون کې بستر کړي. هغه وایي په سیمه کې د روغتیاي خدماتو نشټوالي دوی اړ کړی چې د خپل ماشوم د درملنې لپاره څو ساعته سفر وکړي.
پاک شنه د چخې کېده شین کېده وردلې اختر ایس لار کان کېږي موجود په سارا کې نه او هسپتال ستنه یو یې ډاکټر سباسته چې نه یې تم راوستي وستغه من اکه شوا وخت د وایله دروسه نه درک یا نه کېدل نه اکه شخص کې جن نه مینات کې ژ بس سره غره نه سیمه ده بخینا ولاد هیمه وستل یاره ولا کې زره مل میش حاضر تکلیف بس بغره کوم ګرز سیمه نه یو تعال ما ایس بل نه ولا ګرز خدای ته ناس
روختي چارواکي وای کندهار کې د یخت په لرا تک سره د لویانو په ګډون ډیر شمیر ماشومان ناروغان سیوی چې زیاتې په سینه بغلخته دي. د کندهار د میرویس صاحب زبی روختون د ماشومان د څنګ مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي ماشومان د سړې هوا د تنفس لامل په سینه بغل او نورو تنفسي ناروغیو یخته سیبي چې یوازې په تیر یو میاشت کې شمیر 2340 رسیدلی چې ډیر لسی امر سیبي دي. د پوینا د ماشومان د کورونی د بیغوري لامل ماشومان په تنفسي ناروغیو یخته کیږي.
موږ تنفسي سنځ په چیر میزان میاشت کې ټول یو مچ په پیډیک شي او په ان پیشنټ شي ان په داخله بسر کې مودلوجه 2000 او 1300 د جې جملې څخه مدرې سره وصولونې وبستر کړی دي او همدارنګ جلس مړینو مرد کوشنانو د تنفسي سون څخه په چیر میزان میش کې درلود همیشه اوس مرد میزان د میش څخه تر جې دل ور پرې تنفسي سون ډیری حسن ټوخی زکام په تاکي باندې هغه هم د زیات خلکو د غربت له وجې څخه چې کوشنیان ته امکانات نه لري چې ګرمې خونې ورته جوړ شي یا ګرمې جامې ورته واغوندي نو په لحاظ د تنفسي شمیر مریضانو د یخ په موسم کې ډیریږي.
ډاکټر ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپلو ماشومانو ته په ژمي کې ځانګړې پاملرنه وکړي. دوی باید ماشومان له یخنۍ وساتي، ګټور خواړه ورکړي او حفظ الصحې ته ډېره پاملرنه وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
په میدان وردګو ولایت کې اوس مېر متدین چې له درملنې وروسته له رښتون څخه رخصت شوی د حکومت او خیریه موسسو څخه د کار د زمینی د برابرولو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي چې که د دوی لپاره د کار امکانات برابر نشي خای بیرته د نشي توک استعمال ته مخه کړي. دغه راز متدین غوښتنه کوي چې ساقي خانه او هغه ځایونه چې نشي توکي پلوري لمنځه دی وړل شي څنور ځوانان په دغه مواد اخته نشي. تفصیل په دې راپور کې
په میدان وردګو ولایت کې لاستانه هغه متادین چې په نشي توکو روش دیو د درملنې تر بشپړولو وروسته خپل کورنۍ ته ستانه سوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمينه برابر کړي. دوی ټینګار کوي چې باید ساقي خانی او غذایین چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړه اندېښمن کړی دی. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه یې ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات له موږ ډېر خوشحاله یو، د شفاخانه ډاکترانو مسؤلین موږ ډېر خوشحاله یو، دلته موږ تداوي کړی یو خار او یا ښه سلوک مثلا هاته دار نه دیو چې دوی ولټل ته کنه موږ سره ښه رفتار کړی، ډېر خوشحاله یو چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. غوښتنه خو دا چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم تو په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی، که چیرته موږ ته د کور زمینه اوس غیدا کوه هیڅکله موږ نشي کولای چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشي د سر د شروع کېدو نه تر پای پورې ټول کړهونه دي او تکلیفونه ډېر دي پکې، نو خدای دې څنګه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو، هغه مریضان چې نن پاره شول او تخشاله یو چې تللي دي خدای دې بیرته په دوه نشانه باندې نن گرفتار کړي.
په میدان وردګو ولایت کې اوس مهال د متحدینو د درملنې لپاره 1530 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسول رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو متحدینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. شاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 360 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د متحدینو روغتون 1530 دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي، چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظری بیا وایي چې د متحدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینه برابرې سي.
په دې تداوی څخه وروسته یو توجه او همکاري ته اړتیا او ضرورت ته، چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانی همدا قسم محیط خلک نور ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي چې همدغه اشخاصو ته د کار او زمینه برابره سي ترڅو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبور نه شي نشي توکو ته مخه کړي.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رشدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي. دی وای د جستون زیاسلی عوامل بیکاری نشی توک تاسان لاسرسی د ټولنیز ملاتړ نشټوالی او د کورنیو بیوزلی ده. د دې ستونزې د هوارول لپاره اړین دی چې حکومت او خیریه بنسټونه په ګډه کار وکړي، د کارموندنې پروګرامونه پیل کړي او د نشي توکو د قاچاق او پلور مخه ونیسي او کورنۍ ته اقتصادي ملاتړ برابر کړي.
دوی مې نیمه ته راورسېدو. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. که چیرته مخ پرونه نه وي اورېدلې کولی شئ د ازادي راډیو پر ویب پاڼه چې پته ازادي راډیو .com دلته پیدا کړئ. دوی مې نیمه کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.